السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو خبری مجلې ته ښه راغلی. په دې خبرونه کې زه فرشته ساک ستاسو کوربنه یم. پیل کوو په خبرونو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هغه قونسلي خدمات چې په بهر کې د افغانستان د یو شمیر ډیپلوماټیک استازولۍ لخوا افغانانو ته وړاندې کیږي به اعتبار اعلان کړی دی. د دې وزارت ویان حافظ ضیا احمد نن پر ایکس شبکې په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د طالبانو حکومت د دې حقوقي اسنادو پر وړاندې هیڅ راز مسؤلیت نه لري.
د دې اعلامیې د خبرېدو له نیټې وروسته د لندن، بلجیم، برلین، بون، سویس، اتریش، فرانسې، ایټالیا، یونان، پولند، سویدن، ناروی، کاناډا او استرالیا استازولۍ له لوري قونسلي خدمتونه لکه وثائق، تصادق، عدم مسؤلیت پاڼه، پاسپورت صدور، پاسپورت تمدیدي سټیکر، ویزي سټیکر او دغه ډول نور د مرکز او اړوندو نهادونو له لوري د منلو وړ نه دي.
د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، ځکه نو په ډیری هیوادونو کې د پرزیدلی جمهوري نظام ډیپلوماتان خپلو دندو ته دوام ورکوي او طالبان له څو هیوادو پرته په نور نړۍ کې استازولۍ نه لري. ښاغلی ضیا احمد وایي چې په بهر کې ډیر افغانان کولای شي د قونسلي خدماتو لپاره په نور هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ ته مراجعه وکړي. یونیسف وای په افغانستان، بنگلاديش، هند او نیپال کې ورسته یو بارانونو او سیلونو د شاوخوا شپږ میلیون ماشومان او ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د دې اړوندې ادارې په دې هیوادونو کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د یونیسف د جنوبي اسیا د څانګې مشر سنجیوی جی سیګارا د بارانونو او سیلونو په نتیجه کې د دې کوچنیانو او تنکیو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د هغو مصیبت پلو ماشومانو او د هغوی د کورنۍ او د روغتیا او خوندیتوب لپاره اندېښنه لري چې سیلونو به یې بې کوره کړي دي. یونیسف له ماشومانو سره د سیمې په کچه د بیړنۍ مرستې لپاره د 9.3 میلیون ډالر وبسپنې غوښتنه کړې ده. د تیرې چنګاښ میاشتې په پای په ننګرهار کې له سیلونو وروسته د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې سیف د چلډرن وویل چې په افغانستان کې شاوخوا 1500 ماشومان بې کوره شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د هغې خونړۍ حمله پر وړاندې د سخت ځوابي اقدام ژمنه کړې ده چې د اشغال شوي کولان په لوړو کې 12 اسرائیلي تنکی ځوانان ووژل. نتانیاهو پرون د جولای 29 نیټه په مجدال شمس ښار کې هغې ساحې ته چې دا توغندوی حمله پکې شوې وي ولاړ او وی ویل د اسرائیل دولت به دا برید بې ځوابه پرېنږدي او نشي یې پرېښودلی. هغه زیاته کړه چې اسرائیل به خپل غچ واخلي او دا غچ به ډېر سخت وي. اسرائیل او متحدو ایالاتونو د دې حمله پړه د لبنان د حزب الله ډلې غاړې ته چولې ده. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځ ډیپلوماټانو د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د شخړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. تمه ده چې مسعود پزشکیان د ایران د نوي ولسمشر په توګه په پارلمان کې لوړه وکړي. پزشکیان د جولای په 1 د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګډون کې اعلان شو. نننیو مراسمو ته د طالبانو د حکومت د پلاوي په ګډون د یو شمیر هیوادو استازي هم بلل شوي دي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي 13 یکشنبه پزشکیان رسمن د نوي ولسمشر په توګه تایید کړ او لارښوونه یې وکړه چې د لویدیس پرتله د ایران لګاونډیانو سره د اړیکو پر جوړولو ډېر تمرکز وکړي. پزشکیان مخکې له لویدیسو هیوادونو سره د اړیکو جوړولو ته لیوالتیا ښودلې وه. د زړه جراح 9.8 کلن پزشکیان د معتدلو اصلاح غوښتونکو له ډلې دی چې د جولای په 15 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې 65 کاندید سعید جلیلی ته ماتې ورکړه. افغان جودوکان محمد سمیم فایزات نن د پاریس د دوبی د اولمپیک په لوبو کې لخپل اتریشي سیال ویچید بورکاش یویلی سره مخامخ کیږي. په سګنی اولمپیک کې شپږ افغان ورزشکارانو په څلور ورزشي څانګو کې ګډون کړی چې درې یې هلکان او درې انجونی دي. یولدوس هاشمی پر سړک د بایسکل ځغلولو په برخه کې د 15 بایسکل ځغلونکو په مینځ کې شپږویشتم مقام خپل کړ. د پاریس اولمپیک لوبې د جولای په 16 پیل شوې او د اګست په 11 به پای ته ورسیږي. ازادي رادیو وسلر وشتاته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. په دې خبرونه کې به واوري چې د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون نن د افغان نجونو او ښځو د حقوقو په اړه د یوې غونډې کوربه توپ کړی، خو یو شمیر افغان نجونې او میرمنې وایي له دې غونډې هرکلی کوي، خو وایي تیر ورته غونډو د دوی ستونزې حل کړي نه دي.
ترڅو چې خپل افغانان په دوه کېننی او خپل افغانان د افغان میرمنو په اکله باندې یو تصمیم ونه نیسي، فکر نه کوم چې خارجي غونډې به ډېرې تاثیرناکې وي.
د نورستان اوسیدونکو وایي د تیر شپې او نن سهار شدید اورښتونو او سیلابونو خلکو ته زیات مالي زیانونه اړولي دي.
پالوشتګام کلی کې سیلاب راغلی دی، تقریبا زراعتي ځمکې تخریب کړي دي، د غاوونی خراب کړي دي، همدغه رنګ د پوشال سرک هم تخریب شوی دی.
زموږ د رادیوي مجلې ته غوږ شئ او د افغانستان او جهان په اړه جالب مطالب درته لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ته بیا هم ښه راغلی او ورزو خپل لومړی راپور ته. د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون نن د افغان نجونو او ښځو د حقوقو په اړه د یوې غونډې کوربه توپ کوي. د دې غونډې یو ګډون کوونکی او د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو برخه مرستیاله هیدر بار وایي په یاد غونډه به په بیلابیلو برخو کې له افغان نجونو او ښځو د ملاتړ په اړه خبري وشي. یو شمېر افغان نجونې او میرمنې وایي له دې غونډې هرکلی کوي، خو وایي تیر ورته غونډو د دوی ستونزې حل یا کمی کړي نه دي.
افغان ښځو ته د عدالت غوښتنې او له دوی څخه د ملاتړ په هدف د غونډو په دوام دا ځل د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسیون د یوې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې چې د امریکا په وخت غرمې 2 بجې او د افغانستان په وخت 12:30 بجې د امریکا په واشنگتن ډي سي ښار کې جوړیږي، ګډون کوونکي به په افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو د اوسني وضعیت په اړه خبرې وکړي او د کانګرس د اقدام لپاره به سپارښتنې وړاندې کړي. تکل شوی په دې غونډه کې د افغان ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا میری، د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو برخه مرستیاله هیدر بار، د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څېړونکي میترا مهران او د ښځو د حقوقو فعاله وحیده میری ګډون وکړي. سربیره پر دوی د کورنۍ او بشري حقوقو په مرکز کې د حقوقي مطالعاتو مرستیال استيفانو جنارینی او د حقوقو پروفیسور جین ادولف به هم په دې غونډه کې برخه واخلي. میرمن هیدر بار ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه غونډه له افغان ښځو سره د امریکا دښمنو د یادولو لپاره یو فرصت وبلله. هغې وویل چې دوی به په دې غونډه کې په امریکا غږ وکړي چې د هغو هڅو ملاتړ وکړي کوم چې طالبان د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د جرمونو لپاره حساب ورکوونکي ګڼي. نوموړی زیاته کړه:
We'll also be calling for the US to make it easier for Afghan women and girls.
مګبه په امریکا غږ وکړو چې د افغان میرمنو او نجونو لپاره د کډوالۍ وضعیت اسانه کړي، څو په دې هیواد کې بیا مشته شي، او د افغانستان دننه او بهر د بشري حقوقو مدافعین ته مویل کړي او وګوري چې دوی مرسته د زده کړې برخې په ګډون څنګه کولای شي، د ښځو او نجونو سره مرسته وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې شر دوستانه مرسته په حقیقت کې ښځو او نجونو ته رسیږي.
women and girls
یدر بار دغه شانزیه تکړه چې یو لوړاندې زونو څخه به دا وی چې د افغان ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا میری دفتر دی دایمي شي. یو شمیر افغان ښځې او ښځې که څه هم له دې غونډې هرکلی کوي، خو وایي نور د ډول غونډو ته خوشبینه نه دي. له خپلو بنسټیزو حقوقو به برخې دوه نجونو چې نه غوښته نمونه په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
زما په نظر باندې دغه نورې غونډې هم څه سوي دي، د څه خاص بدلون د افغان ښځو په ژوند کې نه ده راغلی او د اسلامي امارت ریس د دوی په وړاندې نه ده بدل شوی. زه هیله لرم چې دا غونډه ګټه وکړي او هر کلی کوو، خو ځکه پخوانی ګټه نه ده کړې نو د څه خاص امید شاید ورته شتون ونه لري.
ترڅو چې خپل افغانان په دوه کېننی او خپل افغانان د افغان میرمنو په اکله باندې یو تصمیم ونه نیسي، فکر نه کوم چې خارجي غونډې به ډېرې تاثیرناکې وي د افغان نجونو په ژوند کې او فعلي وضعیت لپاره.
د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسیون د غونډه نن په داسې حال کې جوړیږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د زمري په څلورمه نیټه له تلونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د غونډه نمایشي وبلله او وی ویل هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کوي یا هلته څه وایي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پر افغان میرمنو ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي چې پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او په وار وار یې د لرې کولو غوښتنه شوي، خو طالبانو په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته
په دې خبرونه کې د افغانستان او جهان پړنو راپورونه هم درته لرو. خو سرزو یو بل راپور ته د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل میک وای ل افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو وروسته له زندان نه تښتېدلې زرګونه داعش جنگیالي وس په نورو هیوادونو کې د داعش په بریدونو کې مرسته کوي. نوموړي ویلي دا جنگیالي د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان په ځینو سیمو کې میشتي. دا اندېښنه په داسې حال کې ده چې د یو شمېر امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د 13 جون میاشتې په 11مه په امریکا اته تنه تاجکستاني وګړي د داعش د غړیتوب په تور نیول شوي او پاتې حال یې مولا اکرام په دې راپور کې واوري.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له افغانستانه بهر د داعش د وسلوالو د عملیاتي وړتیاو د ډیریدو په اړه اندېښنه ښودلې. نوموړي ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د افغان حکومت له پرځېدو وروسته زرګونه داعش جنګیالي له باګرام زندان تښتېدلي او د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان په ځینو سیمو کې میشت شوي دي. هغه زیاته کړې دغه جنګیالي اوس په نورو هیوادونو کې د داعش په بریدونو کې مرسته کوي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال دا خبرې له سی بی سی شبکې سره په مرکه کې کړي. نوموړي چې د دې مرکې یو برخه پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه هم خبره کړې ویلي
موږ افغانستان د مخکینی حکومت پر زیدل ولیدل. په زرګونو د داعش جنګیالي د باګرام له زندان ووتل او په افغانستان، پاکستان او تاجکستان کې میشول. بیا د سیمې هیوادونو لارې ونیول او د مکسیکو له لارې متحد ایالاتونو ته راغلل. موږ په دې اړه په کراتو خپلې اندېښنې مطرح کړې دي خو تازه اف بی آی د داعش اته غړي نیولې. خو پوښتنه دا ده چې نور څومره کسان دلته په متحدو ایالاتونو کې دي.
جمهوري غوښتونکي مایکل مکال د جو بایډن ادارې له سرسختو مخالفینو څخه دی. په ځنګړي ډول یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د هغه د حکومت پریکړې په وار وار نقد کړي. هغه چې ولسمشر بایډن یې ننګه کوي او پر ځای بولي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د 13 جون میاشتې په 11مه د امریکا په نیویارک او لاس انجلس کې اته تنه تاجکستاني وګړي د داعش د غړیتوب په تور نیول شوي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له دې وړاندې د روان کال د وري په میاشت کې هم له افغانستانه بهر د داعش د وسلوالو د عملیاتي وړتیا او د ډیریدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. نوموړي ویلي و چې داعش امریکا او اروپا ته لوی ګواښ دی. په افغانستان کې د داعش وسلوالو د موجودیت او نورو هیوادونو ته دغه وسلوالې ډلې د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنې لا وړاندې موجودې دي. د روان کال د اپریل په میاشت کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ پخوانی قومندان فرانک مکنزي هم له ای بی سی سره په یو مرکه کې د داعش لخوا په امریکا او نورو هیوادونو کې د بریدونو لپاره د قوي ارادي خبرداري ورکړې وو. نوموړي ویلي و چې دا ډله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته پیاوړې شوې ده. له دې وړاندې د روان میلادي کال د مۍ په 4مه د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې د وسلوالو د فعالیتونو د ډیرېدو خبر ورکړې وو. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د ځپلو خبره کړې. دا په داسې حال کې ده چې په یو تازه اقدام کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د داعش خراسان ډلې د مالي شبکې د لمنځه وړلو لپاره 10 میلیونه ډالر جایزه هم ټاکلې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په گاونډي ایران کې د افغان کډوالو په حال یو راپور لرو. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی او زور زیاتی ډېر شوی دی. په ایران کې افغان کډوالو سره ناوړه چلند وروسته له هغه زیات شوی چې په دې وروستیو کې یو افغان ځوان د ایران په ختیځ کې د یو ایرانی وګړي په وژلو تورن شوی وو. دا په داسې حال کې دا چې له هیواده د افغان کډوالو ایستل هم چټک شوی دی. نور حال یې په دې راپور کې واوري.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې تازه د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د ځایي اوسیدونکو لخوا له دوی سره ناوړه چلند او زور زیاتی شوی دی چې د دوی په خبره ورسره یې ستونزې څو برابره ډېرې شوې دي. دوی ادعا کوي چې د ایران په ځینو سیمو کې یو شمېر افغان کډوال د ایرانیانو لخوا وهل شوي او حتی ځینې شخصي توکي هم اغلا او ترې وړي دي. په ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د دوشنبې په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل:
ستونزې ډېرې دي. مونږ شهریوار په اوله سیمه کې اوسېږو. وروسته له هغې موضوع چې د ایرانیانو او افغانانو ترمنځ شوې، هر څوک چې اسناد ولري او که یې ونه لري وړي وهي او ټکوي. د شپې 10 بجې وې، ماما سره مې تلو کور ته، درې هلکانو ودرولو، هم یې ووهلو، هم یې رانه موبایلونه واخیستل.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې په ایران کې د ځایي خلکو لخوا څو ځلې ورسره ناوړه چلند شوی.
افغان اخر تحت شکنجه است، هر کوچه که میرن دا 12 نفر د جان افغان
فنان ډیر زورول کیږي. هر چیرې چې لاړ شي لاس یا 12 کسان پرې بریک کوي، وهي او ټکوي. کده ډوړې اخیستل لپاره نانویانو ته لاړ شي او یا مغازو ته، کنایې ورته وایي. څو ځله ماته خپله پېښ شوي، مثلا وایي توهین ډوله خبرې کوي، وایي زه خپل ملک دلته څه کوي، سپکاوی مو کوي.
مامو میگه برگردین وطن خودتان، چون میگن افغانی های پدر سگ اینجوری به حرفای خیلی حرفای تمامی نامیز به ما میزنن.
د راپورونو له مخې د پولیسو او یو شمیر ایرانیانو لخوا د افغان کډوالو زورونه او ناوړه چلند وروسته له هغې زور واخیست چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې یو افغان ځوان د خپل ایراني کارمشر چې د یوه رستورانت خاوند و په وژلو تورن شو. که څه هم د ایراني پولیسو لخوا د قاتل هویت او د وژنې انګیزه نه ده روښانه شوې، خو ځینې ادعاوې شته چې د دې وژنې عمل یو 12 کلن افغان ځوان و. له پیښې وروسته د ایران د فارس ولایت د خوردر ولسوالۍ په خلنج سیمه کې هم ځایي خلکو د افغان کډوالو پر کورونو د اور اچولو هڅه وکړه، چې له امله یې په سیمه کې یو شمېر افغانانو خپل کورونه پرېښودل. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د جولای په 20مه د تهران له 15 سیمې څخه تصویري ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې چې اوسیدونکو پکې د ایران حکومت باندې د افغان کډوالو سره پر سیاست اعتراض کوي او د مرګ پر افغاني نارو شعارونه ورکوي. د راپورونو له مخې دغه لاریونونه او اعتراضونه هم په ایران کې د افغان ځوان لخوا د یوه ایراني د وژل کېدو په غبرګون کې شوي دي. په همدې حال کې په ایران کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د آنلاین کمپاین یوه نوې څپه پیل شوې چې له دغه هېواد د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. په همدې حال کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د ایران حکومت له هرې کورنۍ څخه هر کال له 300 څخه تر 200 میلیونو ریاله، چې 2 تر 5 زره ډالره کېږي، په دغه هېواد کې د پاتې کېدلو او خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له افغان کډوالو غوښتي او خبرداری یې ورکړی چې د نه پرې کولو په صورت کې به له یاد هېواده وایستل شي. هممهاله په دې وروستیو اونیو کې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم چټکه شوې او هر ورځ سلګونه کډوال له یاد هېواده ایستل کیږي. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په خبره یوازې د شنبې په ورځ له ایران څخه 10 زره کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو کولی شئ د افغانستان او نړۍ په اړه د نورو راپورونو د لپاره زموږ ویب پاڼه azadi.com ته سر ورکړه کړئ. سرګونه فلسطینیان نن وروسته له هغه په خان یونس ښار کې خپل کورونو ته ستانه شول چې اسرائیلي سرتیري ترې ووتل. په غزه کې د وربند لپاره لڅو میاشتې راهیسې چې پیل شوی وو د منځګړو هڅو لا هم نتیجه نه ده ورکړې. په عین حال کې د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې په خان یونس کې د 240 فلسطینیانو مړی موندلې دي. نور حال یې په دې راپور کې واوري.
د غزې د تړانګې په مهم ښار خان یونس کې چې د اسرایلو د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې تر ډیره ویجاړ شوی، زرګونه فلسطینیان نن خپل مینو ته ستانه شول. په دې سیمه کې د اسرایلو عملیاتو چې د اسرایلي چارواکو په وینا هدف یې د حماس ډلې ځپل وو یوه اونۍ دوام وکړ. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. د راپورونو له مخې د اسرایلي ځواکونو تر وتلو وروسته فلسطینیان څه پلي څه په خرګاډو له خپلو وسایلو سره خپلو کورونو ته ستانه شول. په داسې حال کې چې ډیری کورونه ویجاړ شوي وو. اینی شاهدان وایي چې اسرائیلي ځواکونو د بنی ساحلا په نوم د خان یونس لوی هدیره او شاوخوا کورونه او سړکونه په بولدوزرونو وران کړي. د سیمې ډیری اوسیدونکو وایي چې دوی د څوم ځل لپاره بې ځایه شوي دي. د اسرایلو پوز ویلي دي چې ځواکونه یې د یوې اونۍ عملیاتو په ترڅ کې له یو نیم سل ډېر فلسطینی وسلوال وژلي، د وسلو د لیک تونلونه یې ویجاړ کړي او وسلې ترې ضبط کړي دي. په عین حال کې د غزې روغتیایي چارواکو خبر ورکړی چې د اسرایلي سرتیرو تر وتلو وروسته د 240 فلسطینیانو مړي د خان یونس په ختیځ کې موندل دي. د غزې د بیړنیو خدماتو ادارې ویل دي چې 200 نور کسان لا هم لا درک دي او د موندلو لپاره عملیات روان دي. په غزا کې د اوربند لپاره لمیاشتو رئیس پیل شو د منځګړو هڅو لا هم نتیجه نه ورکړي او د شنبه په ورځ اسرایل او حماس یو ځل بیا پر یو بل تور ولګاو چې د برخه کې د پرمختګ پر وړاندې خند جوړوي. حماس د سیاو اوربند غوړي چې په نتیجه کې د غزې جګړه پای ته ورسیږي، خو د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل دي چې دا کړکیچ یوازې هغه محل پای ته رسیدای شي چې حماس ټلمات شي. د دوړو خو ترمنز د اوربند عملی کېدو د څرنګوالي په برخه کې اختلافونه هم پر ځای پاتې دي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې د تیر کال د اکتوبر په 8مه د غزې د جګړې لپاره رئیس د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې 9400 فلسطینیان وژل شوی او لنوي زرو زیات نور ټپیان دي. په عین حال کې د ګولان د لوړو په اشغالي سیمو کې په یو توغندوی برید کې د 200 اسرائیلي زلمیانو تر وژل کې دورسته د اندېخنې په زیاتېدو دي چې د غزې جګړه د ټول منځني ختیځ په کچه پراخ نه شي. اسرائیل او متحده ایالاتونو ویلي دي چې د حمله د ایران په لوي حزب الله ډلې لخوا شوې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په مجدل شمس ښار کې هغه ساحه ته ولاړ چې دا توغندوی برید پکې شوی وو او وی ویل دا برید به بی جواب پرې نه کړي. هغه زیاته کړه چې د اسرائیل غچ به ډیر سخت وي. خو د امریکا د دفاع وزیر لوید اوستین ویل دي چې د فکر نه کوي د اسرایل او حزب الله ترمنځ جګړه به پراخ شي. اوستین چې د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره یو ځای د فلیپین په پلازمینا مانیلا کې د نن خبريالانو ته ویل چې د لبنان او اسرایل په ګډ سرحد کې د کړکیچن حالت لکبله له اندېښنو سره سره فکر نه کوي چې دا کړکیچ به د سیمې په کچه په لویه جګړه بدل شي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
د یو پاکستانی چارواکي هغه څرګندونه چې ګوا کې دغه هیواد هڅه کوي چې د بدخشان د واخان دهلیز لارې منځنۍ آسیا ته لاسرسي پیدا کړي اندېښنې راپورته کړي دي. د خیبر پښتونخوا ایالت والی فیصل کریم غندی په یو مرکه کې ویلي چې دا لار د پاکستان د سوداګریزو موخو د ترلاسه کولو لپاره تر ټولو ښه لار ده. نور حال یې د سناکاکړ پر راپور کې واوري.
د پاکستان د خیبر پختونخوا والی فیصل کریم کندی ورستی څرګندونه چې پاکستان هڅه کوي د افغانستان د واخان دهلیز لالارې منځنۍ آسیا ته لاسرسي پیدا کړي اندېښنې راپارولې دي. کندی په یو مرکه کې چې د جولای په 25مه د خان کاس پودکاست لخوا خبر شوی ویلي، پاکستان به د دې لارې په کارولو سره خپل لوی سوداګریز او سیمه ییز اهداف ترلاسه کړي. نوموړي په واخان کې د پاکستان د موجودیت ترڅنګ د امنیتي ننګونو ټیټي پی او تایش وسلوالو ډلو د شتون په اړه د اندېښنو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هر ستونزه د حل یوه لاره لري. واخان د افغانستان د پامیر په غرونو کې او تنګ دالیز دی چې څلور هیوادونه چین، پاکستان، افغانستان او تاجکستان سره نښلوي. دا دالیز د افغانستان په شمال ختیځ کې د دې هیواد او چین ترمنځ تر ټولو لنډه پوله ده چې شاوخوا 6.1 کیلومتره اوږدوالی لري او افغانستان غواړي له دې لارې چین او منځنۍ آسیا سره اړیکه ولري. خو پاکستان هم هڅه کوي چې د افغانستان واخان 3 کیلومتره لارې ته په لاسرسي سره تاجکستان، قزاقستان او د منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره ونښلي. خو ولې دې لارې ته د پاکستان لاسرسي او د واخان لارې یو اړخیزې سوداګري غبرګونونه راپارولې دي او دا د نورو سیمو د تګ راتګ پر حق او ستراتیژیک ارزښت څومره اغیز کوي. د اقتصادي چارو یو کارپو او د ننګرهار پانتون مخکنی استاد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل له واخان څخه د پاکستان ترانزیت به افغانستان ته هیڅ ترانزیتي ګټه ونه رسوي.
انامي خان که زموږه بس آسیا میانی را بکشن، ولی قطر به مفات افغانستان
دا قطعا د افغانستان په ګټه نه دی، ځکه افغانستان نشي کولای له دې کمې فاصله څخه د ترانزیت کافي حق ترلاسه کړي. افغانستان نشي کولای تر اقتصادي ګټه پورته کړي او څو کسان کار ته وګماري، ځکه هلته د سټیشن د جوړ ولو او د تخلی او بارخستن امکانات نشته.
ایجاد شوه میتونه ونه هم تخلی او بارګری د وجه صورت گرفته میتونه.
د ښاغلي دودیال په خبره د افغانستان د واخان دهلیز له لارې له منځنۍ اسیا سره د پاکستان اړیکه به لویې سیمه ییزې پروژې لکه کاسه زر، تاپی، توتاب او نور چې پاکستان به په راتلونکي کې د دې پروژو له لارې د افغانستان څو ولایتونو څخه د ترانزیت حق ورکوي کمزوري کړي. د بدخشان د واخان دهلیز په اړه د دې پاکستاني چارواکي څرګندونې په ټولنیزو رسنیو کې هم غبرګونونه راپارولي دي. د ټولنیزو رسنیو یوه فعال عبدالرحمن سلیم په خپله فیسبوک پاڼه کې یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ویلي دي چې ولې د ده په اند دې ترانزیتي لارې ته د پاکستان لاسرسی د افغانستان په ګټه نه دی.
پاکستان به دغه ته ترجیح ورکوي. ولې؟ دغه ون ټایم انویسټمنت دی. ون ټایم انویسټمنت په دې مانا چې یو ځل سرمایه ګذاري کوي، نور ستا څخه بېغمه کېږي، په تا باندې تکا ختمېږي، په تا باندې متکی نه وي، تا نور حق العبور نه درکوي. که په دې لاره باندې تېرېږي نو که دوه نیم سوه میلیون ډالر یا دوه سوه میلیون ډالر یا درې سوه میلیون ډالر اول پکې مصرفېږي، کال په کال تا ته پنځوس شپېته سل یا هماغه د قراراتو طبق چې هر څومره وي هغه تا ته حق العبور درکوي، خو د لس کیلومتر حق العبور به څومره وي.
د ټولنیزو رسنیو یو بل کاروونکی صدران په خپله ایکس پاڼه د پاکستاني چارواکي د څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري او د طالبانو له حکومته غواړي چې پاکستان ته د دې کار اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته په واخان کې د اقتصادي لارې په جوړولو ډېر ټینګار کړی. تېره اونۍ د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی او د دوی د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د چین د فرهنګ او ګرځندوی وزارت له مرستیال لیچون سره په لیدنه کې د بدخشان واخان له لارې د افغانستان او چین ترمنځ د ځمکني اتصال پر اهمیت ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې د واخان دهلیز پرانیستل به د افغانستان او چین ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. د واخان شینجن لارې د پنځوس کیلومتره اوږد سړک جوړولو کار د 2021 کال په مې میاشت کې پیل شو، خو وخته د طالبانو له رسېدو درې میاشتې وروسته ودرول شو. خو د طالبانو حکومت د دغه سړک د جوړولو کار بیا پیل کړ. د اپریل په میاشت کې د طالبانو حکومت د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت سرپرست ملا محمد یونس اخوندزاده اعلان وکړ چې د دغه سړک کار به ډېر ژر بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په 2022 کال کې داسې اندېښنې موجودې وې چې پاکستان هڅه کوي له افغانستان سره د اوږدمهاله ترانزیتي تړون په تحمیلولو سره د واخان له لارې تاجکستان سره ونښلي. خو هغه مهال طالب چارواکو ویلي وو چې د دوی حکومت چمتو نه دی د خپلې خاورې یو انچ هم نورو ته ورکړي. هغه مهال د غو اندېښنو ته په غبرګون کې د طالبان حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په یوه غونډه کې ویلي وو چې واخان افغانستان ته د سر حیثیت لري او ترې نه تیریږي.
ازادي رادیو ته غواکې اسوست دی. ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعت په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د نورستان اوسیدونکو وای د تیر شپې او نن سهار شدید اورښتونو او سیلابونو خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. سرکونه، سربندونه او نور ټولګټې زیانونه ته یې تاوان رسولای دی. د یوې ونې وړاندې سیلابونو کې ویجاړ شوي زیانونه لا نه دي ترمیم شوي چې تازه سیلابونو نور ویجاړي رامنځته کړي ده. نور حالې په دې راپور کې واوري.
د نورستان اوسیدونکو وای تیر شپه او نن ورځې په سیمه کې د شدید باران، توپان او سیلابونو راوتلو په وجه کرهڼیزې ځمکې، ویلې، سربندونه او سرکونه ویجاړ شوي او دوی ته زیات مالی زیانونه اړولي دي. د لویدیز نورستان قومي مشر مولوي سیف الله دیوبندي د تازه اورښتونو او سیلابونو د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
توپانونو او سیلابونو له امله خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د دې جملې څخه ویلی شو چې پوشال په لشتګام کلی کې سیلاب راغلی دی، تقریبا زراعتي ځمکې تخریب کړې دي، دغه غونی خراب کړې دي، همدغه رنګه د پوشال سرک هم تخریب شوی دی.
د نورګرام ولسوالۍ مرستیال مولوی سخی محمد هم ازادي راډیو ته ومنل چې د ولسوالۍ په بیلابیلو درو کې توپانی باران او سیلابي ولسونه ستونو سره مخ کړی دي.
300 شاوخوا د خونې کومنځ ترې دي نو بیا تیا تجربه زیات وکم په مختلفو ساحو کې ځما کې هم د تخریب شوی فصلونه لمنځ ترې دي. سرکونو په اندازه چې ما اوس ته مجموعه کړل تقریبا 40 کیلومتر پورې په مختلفو درو کې ده نو تخریبات شوی دي. باران طوفاني او کوتن دغه سرک په مکمل باندې او مونږ منشي ته ورل چې دا سرک تنور گاډي مپره ده.
د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو هم وایي روان شکند باران، توپان او سیلابي د ولسوالۍ زیاتې برخې زیانمنې کړې دي. د یاد ولسوالۍ د کشتوز اوسیدونکو مولوی نترحمان راته وویل دوی تیر کال له وشکلنې کډوالۍ وروسته خپل وران او ویجاړو مینو کرهڼیزو ځمکو، ویالو، سربندونو او سرکونو ته راستانه شول. په وینا یې پخوانۍ وران ویجاړې له پا پورا نه وی رغول چې نننی باران او سیلاب ورته د یو کال خواري په خړو بولا هوکړه.
د مهاجرت نو وروسته خپل مینو ترستان شو، نو ډېر په مشکلاتو یې سرک او سربندونه ترمیم کړو، او سرک یې خو هیڅ په سرک حساب نه دی. نو د ورختونو او د همدغه د سیلاب د عمل هغه زراعتي ځمکې چې د دې یوازنی هیلې وي هغه یې ټولې تخریب کړې دي.
توپانی بارانونو او سیلابونو ځپلي خلک لمرستندوی دارو حکومت څخه د عاجل مرستو غوښتنه کوي. هڅه مو وکړه چې په ټول نورستان کې د تازه طبي افاتونو لامل د رامنځته شو ویجاړیو او د خلکو د غوښتنو په اړه چارواکو جواب ترلاسه کړو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نشو. نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت غرانیا ولایت دی چې هر کال د سیلابونو راوتلو له کبله پکې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي.
په راتلونکو څو شیبو کې 15 دقیقې بحث تر لرو چې زموږ همکار عصمت ساروان به لخپل میلمنو سره د ایران او پاکستان د کډوالو په ستونزو بحث وکړي، خو په سر کې لاند خبرونه. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت هغه قونسلي خدمات چې په بهر کې د افغانستان د یو شمېر ډیپلوماټیکو استازولۍ لخوا افغانانو ته وړاندې کیږي به اعتبار اعلان کړی دی. د دې وزارت ویان حافظ یا احمد نن پر ایک شبکې په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د طالبانو حکومت د دې حقوقي اسنادو پر وړاندې هیڅ راز مسؤلیت نه لري. طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، ځکه نو په ډیری هیوادونو کې د پرزیدلې جمهوری نظام ډیپلوماتان خپلو دندو ته دوام ورکوي او طالبان له څو هیوادو پرته په نوره نړۍ کې استازولي نه لري. یونیسف وایي په افغانستان، بنگلادیش، هند او نیپال کې وروستي بارانونو او سیلونو د شاوخوا 6 میلیون ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو دې اړوند ادارې په دې هیوادونو کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د یونیسف د جنوبي آسیا د څانګې مشر سنجیویجی سیګارا د بارانونو او سیلونو په نتیجه کې د دې کوچنیانو او تنګیو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د هغو مصیبت ځپلو ماشومانو او د هغوی د کورنیو د روغتیا او خوندیتوب لپاره اندېښنه لري چې سیلونو بې کوره کړي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغه خونړۍ حمله پر وړاندې د سخت ځوابي اقدام ژمنه کړې ده چې د اشغال شوی کولان په لوړو کې 12 اسرائیلی تنکی ځوانان ووژل. نتنیاهو پرون د جولای 9 نیټه په مجدل شمس ښار کې هغه ساحه ته چې دا توغندي پکې حمله پکې شوې وه ولاړ او وی ویل د اسرائیل دولت به دا برید بې ځوابه پرېنږدي او نشي پرېښودلی. تمه ده چې مسعود پزشکیان د ایران د نوي ولسمشر په توګه په پارلمان کې لوړه وکړي. پزشکیان د جولای په 1 د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو. نننۍ مراسمو ته د طالبانو د حکومت پلاوی په ګډون د یو شمیر هیوادو استازي هم وربلل شوې دي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی 13 پزشکیان رسمن د نوي ولسمشر په توګه تایید کړ او لارښوونه یې ورته وکړه چې د لویدیز پرتله د ایران له ګاونډیانو سره د اړیکو پر جوړولو ډیر تمرکز وکړي. پزشکیان مخکې له لویدیزو هیوادونو سره د اړیکو جوړولو ته لیوالتیا ښودلې وه. د زړه جراح 9 کلن پزشکیان د معتدلو اصلاح غوښتونکو له ډلې دی چې د جولای په 15 نیټه یې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په 2 پړاو کې بنسټپال کاندید سید جلیلی ته ماتې ورکړه.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو او خدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په روسیو کې ایران او پاکستان د افغان کډوالو د استلو لړۍ چټکه کړې ده. پاکستان د تیر کال اکتوبر څخه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر پیل کړ چې د بیلابیلو راپورونو پر اساس تر اوسه پاکستان لخپلې خاورې شاوخوا 6 لک افغانان استلی دي. ایران هم له پاکستان سره تقریبا هممهاله د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی دی. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو معلومات پر اساس هر ورځ د تورخم سپین بولدک اسلام کلا او د نیمروز د وریخم بندرونو لاري زر تن افغان کډوال افغانستان ته داخلي شي. په ورستي یو ونی کې ایران او پاکستان لا ډیر افغانان لخپلو هیوادونو استلی دي. ایران او پاکستان په داسې وخت کې د افغان کډوالو د استلو پروسه چټکه کړې چې افغانستان له بشري بحران سره مخامخ دی. ډیر خلک اوزګار دي، کار نه موندل کیږي او اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیات دي. زه اسمت ساروانیم په دې باس کې زموږ ملمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري، همداراز د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پخوانی سلاکار حافظ الله میاخیل. البته میاخیل سره خبري کړې دي، په بحث کې په ژوندۍ باندې به برخه نه لري بلکې سبشوي خبرې دي. انصاري صاحب، ستاسو په نظر د پاکستان او ایران له لوري د افغان کډوالو د استلو انګیزه څه ده؟ سیاسي که فکر کوي د دوی خپل اقتصادي مسائل شته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، تاسو ټول درانو همکارانو، معزز او ملوانو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په دې نږدې راتلونکي تاریخ کې ایران او پاکستان البته ولسونه اله افغانانو سره اخی اړیکې درلودې، خراب صدر سمو درلوده، حکومتونو هم په زینو پیرونو کې زینو ادارو یې مرستندوی رول لوبوله، مګر استخباراتي ادارو او سیاسي زینو برخو او ادارو یې د افغانانو په وړاندې ښه رول نه دی درلودلې. لبد مرغه په څو بوجونو کې دوی له افغانانو سره پراخ جفاوي کړي چې هغه د افغانستان د امن او ټیکاو په ورانولو کې له مهاجرو افغانانو لبد مرغه په ځینو مواردو کې ناوړه ګټه اخیستي، په پردیو جګړو کې د هغوی د جنگولو لکه د فاطمیون په نوم د سوریې او عراق او نورو جنگونو کې، دغه راز کشمیر په جګړو کې، د پاکستان لخوا په مختلفو برخو کې ترې استفاده شوې ده. د دې ترڅنګ اقتصادي مسایل هم شته. موږ مهاجر افغانان هلته په دوه یا دریو کټګوریو سره ویشلی شو. یو هغه بیوزل او بیچاره افغانان دي چې همیش د پاغي هیوادونو کې د پولیسو او استخبارات لخوا پراخ ځورول کیږي، نیول کیږي، او لاغوی نه دی سیاسي حربي په توګه د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان پښتو حکومتونو
درست. انصاری صاحب، د دې لپاره چې خبرې ډېر وژدې نشي، ستاسو کله لند راته وایي چې د پاکستان او د ایران هدف د چې اوس د کډوالو استلو ته زور ورکړی دی سیاسي دی، غواړي په یو ډول کوم سیاسي اهداف شته په منځ کې، او کنه فکر کوي چې ډېر زیات افغانان ورغلي دي، شمېر به حد زیات دی، دوی خپل اقتصادي مشکلات لري او دا یو لوی پیټه دی، غواړي چې نور ځان ترې خلاص کړي.
نو دوه مسلې دي. ما مخکې اشاره وکړه، غواړم په لنډو ټکو دا تاسو ته واضح کړم چې یو خدای غو بیچاره او غریب افغانان دي چې له دې سیاسي اربو په توګه ګټه اخلي او په ډیرو برخو کې هم د استخباراتي او نظامی ګټو لپاره. دویم هغه پانګوال افغانان دي، د پانګولرون کې دي، چې هغه نه یوازې دا چې پراخ سہولتونه او اسانتیاوي ورته برابرې کړي، دا هغه د پانګو د جلب او جذب لپاره د اوس همکار روان دي چې نورو افغانانو ته هم امکانات برابر شي. موږ او تاسو وینو چې
په ایران کې ما سوال تم جواب راکو. ډیر مننه انصاری صاحب کوربدان. اوس په دې کډوالو په ارتباط د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د پخوانی سلاکار شاغلی میاخیل نظر واورو.
ساروان صاحب، پاکستان او ایران تل د کډوالۍ له مسلې څخه د یو سیاسي فشار په توګه ګټه پورته کړي. البته د کډوالۍ مسله یو بشري او انساني مسله ده او دا باید له سیاسي مسایلو سره ګډ نشي. منګو تاسو شاهدان یو چې منګو تاسو هیوادوال په ډیر بد وضعیت کې هلته ژوند کوي. په ایران کې وضعیت ډیر بد شوی په دې وروستیو کې. البته د دغه نوې حکومت پر اتاک سره دغه وضعیت ښایي نور هم پسې خراب شي. ایران پریکړه وکړه چې منګه دیوال جوړول افغانستان سره پر پوله، یعنی دا ټول هغه مسائل دي چې د بشري حقوقو له قوانینو څخه سرغړونه ده، د جنوانو 1955 کنوانسیون څخه سرغړونه ده. خو متاسفانه پاکستان او ایران دغه کنوانسیون ته هم متعهد نه دي. ایران په مشروط ډول دغه کنوانسیون لاسلیک کړی. بل دلیل د افغان کډوالو د ایستلو دا ده چې البته داسې څوک نشته چې د دوی له حقونو څخه په کوربه هیوادونو کې دفاع وکړي. البته دا د افغانستان مسولیت ده چې د خپلو ادباو له حقونو څخه په بهر کې دفاع وکړي د اساسي قانون پر اساس. خو متاسفانه موږ داسې یو حکومت نه لرو چې په دغه سطح هي او له ایران سره یا پاکستان سره په دې برخه کې مذاکره وکړي او له نړیوالو ادارو څخه UNHCR او IOM سره په ګډه په دې برخه کې کار وکړي تر څو د دوی له حقونو څخه په دغو هیوادونو کې دفاع وشي. نو متاسفانه دغه ستونزې جریان لري.
د شاغلی میاخیل نظرم واوریدو. انصاری صاحب، تاسو له شاغلی میاخیل سره څومره موافق یاست؟ دوی وایي چې اوس افغانان، هغه افغانان چې مهاجر دي په د خپل په داخل د افغانستان کې داسې یو قوي حکومت نشته چې دوی دفاع وکړي. ټولو ته معلوم ده چې په افغانستان کې داسې یو حکومت دی چې په ټوله نړۍ کې منزوي دی. دغه خبرې ته خو څوک غوږ هم نه نیسي. څه نظر مو څه دی؟
بالکل دغه خبره موږ او تاسو وینو. تیر حکومتونه تل په جګړو کې راګیر ساتل شوی وو او لدې ځای د مهاجرینو پراخ بهیرونه دغه هیوادونه او د نړۍ نور هیوادونو ته ور روان وو. دا اوس شته حکومت یا حاکمیت منځوي ساتل شوی او د فقر لوجی، د بیکاری لوجی او ځینې هم د نجونو د تعلیم او تعلم او د میرمنو د کار لوجی ګاونډي یا د نړۍ نور هیوادونو ته ځي. او دا یوازې دا نه ده چې دا افراد او کورنۍ ځي، بلکې حکومت او حاکمیت او افغانان باید دې ته متوجه اوسي چې یو خو له دې هیواد مخزونه فرار کوي، هغه چې په علمی قوتونو سمبال دي. که علمی قوتونه نه لري نو د دې مټ د دې هیواد ترقی او آبادی لپاره مټ او بازو خو لري. د دې هیواد د رغونې په نو مټ او بازو فرار کوي. تر څنګ د هر فرد، هر افغان او هر کورنۍ سره په لسګونو زره ډالر هم له دې هیواد فرار کوي. کدا موږ او تاسو محاسبه کو نو دا میلیارډونه ډالر دي چې د دې هیواد هغه مادي پانګه هم د مانوي پانګه سره نورو هیوادونو ته ځي او هلته د هغه هیوادونو د ترقی او پرمختګ په برخه کې ترې کار اخیستل کیږي. خو بې وزلی افغان بیا هم هلته شکنجو، لستونزو او حتی له تباهۍ سره مخ وي. دا نه یوازې ایران او پاکستان دي، بلکې په ترکیه، په د یونان په سمندرونو دښتو او مېرو کې وینو، دغه کوس په جرمني کې وینو او د اروپا په نورو هیوادونو کې چې لوڅومره پراخ.
ډېر مننه، ډېر مننه تاسو د خبرو په تایید. ایرانیانو په خپل ویل دي چې تر ټولو بهرنیانو کې تر ټولو زیاته پنګونه افغانانو کړی ده چې سلګونه میلیون ډالر ته رسیدي او دغه پیسې دي چې افغانستان یې ستل شي ویډیو هلته په فابریکې جوړې شوې دي، خلکو ته کار پیدا شوی دی، د ایران اقتصاد سره مرسته کوي. انصاری صاحب، تاسو مخکې یو خبره وکړه، ووم ویل چې ولسونو د ایران دی که د پاکستان دی له افغانانو سره ښه چلند کړی دی، اما دولتونو څه ناڅه په پالیسیو کې توپیر و. موږ په دې وروستیو ورځو کې هم په ایران کې د افغانانو خلاف مظاهره واورېدله. همداراست ایران په فارس ولایت کې افغانانو باندې حمله وشوه، د خلکو له لوري، او دا اول ځل نه دی په ځلونو دا کار شوی دی. اما داسې معلومیږي چې دولت دومره د مهاجرو خلاف پالیسی ونه لري، لیکن په پاکستان کې اوس هیڅکله موږ نه دي اوریدلي چې خلکو دې په د مهاجرو د ایستلو غږ کړی وي یا دې د چا په کور حمله کړی وي، لیکن دولت بیا غواړي چې افغانان نور ووزي له پاکستان. د دې دلیل څه کېدای شي؟
بلې، په ایران کې اوسنه له پخوا هم دغسې ځینې
مخوزختونه یا ځینې انفرادي حرکت وو، حتی د افغانانو د وزن تر کیسونو پورې د هغوی د ربلونې یا تا د بدن د اندامونو د پرې کولو. خو دلته څو مسلې دي. یو هغه قاچاقبرې ډلې دي د انسانانو چې هغوی دغه ظلمونه او تاراکونه کوي، بل یو شمېر نامهذبه ګروپونه خلک په ځینو سیمو کې هم دغه کارونو ته لاس اچوي، او په ځینو ځایونو کې چې راپورونه را رسیږي ځینې افغانان هم چې کله ناکله یو نیم د نامنې په پیښو کې یا د سړي تښتونې په پیښو کې ځینې بانډونه
دا کار به په دواړو خواو کوي. یعنی افغان که چیرته په ایران کې جرم کوي په پاکستان کې به هم کوي، لیکن په پاکستان کې دا ډول پیښ نه وینو.
اخو البته مسله دا ده چې د پاکستان خلک چې دي په کلتوري ارزښتونو سره تقریبا ډیر نږدې دي، په بلوچستان کې دي، په پښتونخوا کې دي، مګر په سند او پنجاب کې بیا داسې مسائل نشته. البته کله ناکله ډیر تاوتریخوالی رامنځته کیږي. د ایران خلک چې دي هغوی که موږ او تاسې موږ هغه مذهبي تلاو د هغوی وینو چې زموږ د تشیع خویندورونو سره لري، د هغوی سره هم ډیره کرکجنه وضع لري. د هغوی هغه یا کلتوري یا طبیعتا دغسې دي چې له افغانانو سره ډیر جوړ نه دي. ما چې کومه خبره وکړه هغه په عموم کې، یعنی د ایران ملت په ټوله کې چې د ټول هیواد په کچه دغسې تحرک موجود وي، لکه دا اوس چې په آلمان کې ځینې ګوندونه ته راپورته شوي دي، د حکومت په کچه سیاسیون پارلمان او دوی راپورته شوي، نه یوازې د افغانانو بلکې د مهاجرینو په اړه هغوی ښه نظر نه لري. په فرانسه کې کله ناکله داسې کیږي، په ایران کې هم دغسې وضعیتونه شته، مګر په هغه لوړه کچه دې چې یو ولایت ټول راوتلی یا په یو ایالت په کچه یا د ټول هیواد په کچه وي. دغه چې ځینې ځایونو کې د تاوتریخوالي مسایل شته دی چې
سلامت اوسئ کور ودان. له ښاغلي میاخیل څخه مې بله پوښتنه دا وه چې د کډوالو راتګ د افغانستان شرایطو ته په کتو څومره فشار په افغانستان راوړي؟
متاسفانه په افغانستان کې د بیرته راستنیدونکو کډوالو د لپاره دوی داسې یو منظم لازمه ستراتیژي نه لري. البته داسې یو ظرفیت نشته په افغانستان کې چې د دوی د راستنیدنې د لپاره جواب وایي. البته که د دوی د سرپناه مسله ده، که د دوی د زده کړې مسله ده، که د دوی نور بشري مسایل دي، بشري مرستې دي، موجوده حاکمان متاسفانه دغه توانایي نه لري او یا دغه مسله ورته لومړیتوب نه لري. بل نړیوالې ادارې، البته حکومت له نړیوالو ادارو سره داسې کوم تعامل نه لري. ځینو نړیوالو ادارو خپل فعالیتونه درولي په افغانستان کې چې دغه مسله نوره هم پیچلې کوي، او زمونږ او ساسې هیوادوال چې بیرته راستنیږي واقعا دوی بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی اساسي پروژو تامین باید دغه اساسي پروژې هلته عملي شي. د دوی لپاره د دوی د زده کړې مسله ده، د سرپناه مسله ده. نو دغه مسله په سمه توګه، البته دغه مسلې د مدیریت هغه ظرفیت نشته متاسفانه. که دغه مسله په سمه توګه مدیریت شي، د راستنیدنې مسله دا ډیر فرصتونه د فرصتونو لامل کیږي د افغانستان لپاره. زمونږ دغه ډاک ازمکه، البته دا دښتې، همدغه دښتې باید پر کډوالو وویشل شي او دوی لپاره یو نمبر ازمکه ورکړ شي. دا خپل یو اقتصادي فرصت رامنځته کوي په دغه ځایونو کې. زمونږ او ساسې د دغو، یعنی د راستنیدنې له مسلې څخه ډېره ښه استفاده کیږي، خو چې دا که دغه موضوع په سمه توګه مدیریت شي.
بله شغله انصاری، ستاسو په نظر په افغانستان کې د کډوالو د جذب غوښته د کار او روزګار د شرایطو برابرول که په دې نظر سرګن کې، او تاسو په تیرو شپږو میاشتو کې لیدلې چې لکونه کډوال راغلي دي، دغه وضعیت څنګه دی او د دوی ته د جذب او د کار شرایط څه و کنه؟
لباد امر غنا، ما مخکې اشاره وکړه چې ډیری افغانان د کار او زیار د امکاناتو فرصتونو د کمښت لوجي یا د نشتون لوجي یا د اقتصادي رکود څه چې د اقتصادي سقوط لمخې ګاونډي هیوادونو ته مخه کوي حکومت او نړیواله ټولنه په کور دننه هیڅ هم غږی نه لري. خصوصي سکتور دغه چې په خپل سر تقریبا په ډیرو مسایلو کې روان دی او لول سره هم همغږي نشته. موږ څو وار په رسمي ډول د رسمي مکتوبونو لمخې د رسمي طرحو لمخې د شته حکومت له راس تر قائدې له ډیرو ادارو سره د ریاست الوزراء ادارې دي که د امارت مقام دی که دغه راز د خاروالیو ادارې دي که اړوند وزارتونه دي له دوی سره خبرې وکړې بحثونه هم وکړه تر څو هغه شته امکانات چې شته په دې هیواد کې هغه څلوېښت تر اتیا او یو سلو شل میلیونه ډالره چې هر اونۍ د افغانانو په نوم راځي راځي چې دې ته پر یو ګډ میکانیزم کار وکړو چې د ټولنې څلور دیوالونو په توګه د افغانستان ولس خصوصي سکتور یا ولسی بنسټونه او سکتوري بنسټونه د حکومت ادارې او نړیواله ټولنه سره د یوې کاري مربع په شکل راغونډ شي. هغه څه امکانات فرصتونه او ظرفیتونه چې لرو دا سره په میز کې ږدو او د هغې لپاره د افغانستان د پایدار امن او ترقیاتي بهیر لپاره کار وکړو. تاسو فکر وکړئ چې هره اونۍ ویل کېږي څلوېښت تر اتیا او یو سلو شل میلیونه ډالر د ملګرو ملتونو ادارې ته راځي. دا که موږ د کال په دوه پنځوس اونیو کې ضرب کړو هر کال څلور میلیارد یو سلو شپېته میلیونه ډالر افغانستان ته راغلي دي. دا په دریو تیرو کالونو کې ضرب شي نو تقریبا تر دولس دیارلس میلیارد
همدا خبره کوي. په دې سربېره دوی چې هره ورځ اعلان کوي چې غصب شوي ځمکې بېرته راخلاصي کړي دي دا ځمکې څه کوي؟ خو باید همدغو خلکو ته یې وسپاري نو که څنګه؟
یعنی تاسو د ځمکو مسله یاد کړه. غصب شوې ځمکې په څو کټګوري دي. یو هغه دي چې مافیایي ادارو غصب کړي او پلورلې دي. په دې کې ځینې هغه خلک چې پخوای مربی درلود اوس هم ممکن مربی ولري هغه په لسګونو زره جریبه ځمکې غصب کړي. هغه سره څوک پښتنه نه کوي
او زما منظور دا هغه ځمکې چې راخلاصي کړي دي یعنی تثبیت شوي دي او بیرته دوی د اختیار پلاس کې اخیستي دي هغه ځمکې خو حداقل همدغه خلکو ته وسپاري چې هم وکړي هم ورڅخه استفاده وشي.
اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو دا اوس زما یو طرحه د لاس لاندې دا او کار پرې کوم او څو طرحم چې د کابل ښاروالۍ او نورو سره شریکي کړي. زموږ غوښتنه او پیغام دوی ته دا دی چې هغه ځمکې چې له حضرت آدم علیه السلام نه تر دې دمه نه کار په شوي نه کرکیله په شوي نه ترې استفاده شوي دغه راځي لطفا چې د دې نه کار واخلو. یعنی وزګار ځمکې او د دغه هیواد وزګار خلک او وګړي سره لیست کوي. هر وزارت سره لیستونه شته. د کار وزارت خپل اداره لري، د ماجرینو وزارت خپل لري. راځي چې دغه وزګار خلک د دې وزګار ځمکو سره وصل کو د وزګار ځمکې پرې آباد شي کې اوسوک 15000 افغانۍ لري، کله زر لري، کله کونه او میلیونونه او میلیارډونه لري. دغه پانګه او دغه مټه او بازو او دغه فکری قوت یا ظرفیتونه باید فرار تفری نه کړو بلکې نورو ته زمينه مساعده کو چې نه وازي موږ افغانان بلکې نړیوال راشي افغانستان ته پنګونه وکي. دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو له امریکای د هیواد د کرنې د عبادتو د کلتور د تمدن پروفیسران راغلي دغلته موجود دي. د نورې نړۍ خلک راځي چې نایان راځي انډیان لیوالتیا لري تورمان لري روسان انیا نو پایان لري مګر دا چې د جلب او جذب امکانات او فرصتونه زموږ بیوروکراسي زموږ د حکومت د چارواکو کلانکاری او کاغذ پرانی او د وخت او فرصت ضایع کولو زموږ ناخیستې دي. لکه مرغه
سلامت اوسه انصاری صاحب مخکې مولا تاسو څخه پوښتنه وکړه چې ولې ایران او پاکستان د کډوالو استلو ته زور ورکړی دی. همدا پوښتنه مې له شاغلی میاخیل څخه هم کړې ده. شاغلی میاخیل وای
البته بل مسله چې پاکستان او ایران زمنګ اساس هیوادوالو باسي یو دلیل خای دا وی چې دغه دواړه هیوادونه داس فکر کوي چې په افغانستان کې دوی امنیت لري خو متاسفانه حقیقت دا نه ده زمنګ اساس هیوادوال کل سناس فزیکی امنیت لري خو رواني امنیت حالته نشته دوی رواني امنیت له خطر سره مخامخ ده دوی د بشري حقوقو مسائل او نور ستونزې دي
انصاری صاحب په خپل ایران او پاکستان سره نړیوالو کغه د ملګرو ملتونو کډوالو اداره او یا نور هیوادونو مرستې کولې په دې خاطر چې د میلیونونو کډوالو قربانه دي فکر نه کوي چې له هغوی سره هم اوس مرستې کمی شوې دي او د دې لپاره چې له هغو څخه مرستې ترلاسه کړي نو دغه دوه هیوادونو په مهاجرو فشار زیات کړی دی
بالکل دغه هم یو مسله ده چې دا د غوی د اقتصادي او سیاسي ګټو برخه تشکیلوي مګر تاسو شاهد یو چې پاکستان د هغه کمپونو چې ماجر پکې اوسه ده دغه د زمکو اجاره ملګر ملتونو اخیسته او دا غالبا چې د لاسګونو کلونو لپاره دا قرار دادونه چې یو دوی ممکن لا په خوا پیسې کې پیسې اخیستي وي د ټولو هغه کمپونو چې په هغه کې ډیری د مجاهدینو لپاره یو وروسته خالی شو خو هغه پیسې اخیستي وي دا اوس چې کوم افغانان هلته پراته دي نه یوازې ډیری په کمپونو کې نه اوسيږي په خارونو کې اوسيږي هلته پراخه کرایي ورکوي دا وی د برېښنا بلونه پرې کوي هلته چې کار کوي ټکسونه ورکوي دا یو پراخه مرسته او ګټه ده چې د پاکستان او ایران حکومتونو او نظامونو ته رسیږي مګر د دې ترڅنګ هم دوی تل دا هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو کاغه دبليو ایچ او یا د روغتیاي سازمان اداره ده که د مهاجرونو اداره ده که ای یو ایم ده که یونچا او یو ان ډی پی او نورې ادارې دي لهغوی هم په مختلفو شکلونو پراخې مرستې د افغانانو په نوم ترلاسه کړي او خپل ځانونه ور باندې چاخ کړي چې دا هم موږ فکر کوو یو سیاسي او اقتصادي جفاده ده
سره ډېره مننه
ترلاسه کړي چې هغه یو
خپل
او هم افغان
کور ودان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری همدارس د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د پخوانی سلاکار حفیظ الله میاخیل هم مننه کوي چې زموږ پښتون ته ځواب ووایو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري
خونه قسم درد را پروے زما درمان خونه پزړه مې والے برابر گے سباران خونه حس مې درد را پروي زما درمان خونه پزړه مې والے